پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت یې له کډوالو سره بندي کړې مرستې بحال کړې. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت دی له کډوالو سره بندي کړې مرستې بحال کړې. د غوښتنه د شمالي وزیرستان د شوي سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر شیر محمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
لکه د کوم سره زیتای کو زکه چې مشته دی دا وی دی چې سپیره د خل بحال نوي د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلص نوي هغه پر د دې امیر دا تاون وسره کې خو پر بانک کې کنه په چارو جازر کې نه ځکه د مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې د دې 15 تحصیلونو فارمونه یا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ته لیږلې دي. خو د یادې ادارې چارواکي بیا وایي چې پولیټیکل انتظامی دا فارمونه بیرته ورڅخه اخیستي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادې ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان میسود پر وژل کېدو خفګان ښودلې دی. د ټانګ د مطبوعاتي مرکز مرستیال مشر شیخ رحمت الله په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کولای آی ډی پیس پاره مسعود قبایل پاره هغه حقوق خبره کولای دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخته سزا میلاو شو.
دا له هغه وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانګه سیمه کې یو قبایلي خبریال محمد زمان مسعود په ډزو وژل سو او د طالبانو یو کمانډان کاری سیف الله د هغه د وژنې ذمہواري ومنله. په باجوړی ایجنسی کې 2 14 2 قبایلی مشران وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د سې شنبې په ماښام د ډیلی کلی د ماموندو مشر او حکومت پلو ملک مصنف خان له کوره لمانځه ته روان وو چې په 14 کې وژل سو. تر دې وړاندې د سې شنبې په سهار د سلارزو د سیمې ملک محمد یونس خان هم په بمی 14 کې وژل سو او 2 زامن ورسره ټپیان سو. چا تر اوسه د دې 2 پیښو ذمواري نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې به له پولیو او یو شمېر نورو ناروغیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره په راتلونکو 15 کلونو کې 1 ارب روپۍ لګول کېږي. دا خبره په پاکستان کې د ماشومانو صحت ژغورنې ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر طاهر خان د سې شنبې په ورځ ناوخته په سوات کې یو سیمینار ته د وینا پر مهال وکړه. دوی ویل داسې یو شمېر خطرناکې ناروغۍ دي چې ماشومان تر په 2 ستنو یا ټیکو ژغورل کېدای شي. دوی ویل
د راتلون کې 15 کاله کې د خیبر پختونخوا د بارے تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرا، هغه گردن توڑ، بخار، سرسام مونږ چې کم شي هغه نمونیا، دا ډیر خطرناک بيماریاں دي او دی په 2 او 3 ټیکو سړی دی نه بچ کې دی شي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ تر ټولو زیاته په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شتون لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه دی په چټکۍ جوړ شي. نواز شریف د امر د سې شنبې په ورځ نه وخته په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال کړی دی. نوموړي ویلي چې په دې لړ کې دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتونو سره د مځکې اخیستنې په برخه کې له نږدې همکاري وسی. دا لغ وروسته ده چې د پښتنو ملتپالو په ځانګړې توګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نورو ډلو د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي چې د کاشغر گوادر اقتصادی لاری په اړه کړي ژمنې نه پوره کوي. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یون چاو د سه شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. لی یون چاو وویل اقتصادي پروژې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې دي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. دوی پر افغانانو غږ وکړ چې موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه ایجنډا نه لرو، ستاسو حکومت غوښتنه کړې وه چې وړیا مرستې ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغسې وړیا مرستې به ورته برابرو. الکساندر مانتیتسکی دا هم وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ډګر وي. د اروپای ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې داسې 9 کسان نیولی دي چې له پاکستان نه به یا خلک اروپایي ټولنې ته بیول او د غلام مانو په توګه به یې ورڅخه کار اخیسته. د یوروپول په نامه دې ادارې دا کسان د اکتوبر پر 24 او 25 نیټه په سپین او پولینډ کې پر رستورانتونو او کورونو د چاپو پر مهال نیولی دي. د دې چاپو هدف د کډوالو د راوستلو پر ضد د ګامونو پورته کول وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سه شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا هیوادونه د اسلامي یاغیتوب د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمدالله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخیستل کیږي او 105.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.80 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاؤنډ 108.50 روپۍ او 102.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 20.80 روپۍ او 20.95 روپۍ. یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.64 روپۍ او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور به یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د 5 تحصیلونو د کډوالو مشرانو پرونی وار بیا د پاکستان حکومت غیلو کړه چې له دوی سره د مرستو کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
دې دا وی دی چې څه پر داخل بحال نوي دې تم ځکه پټي تجارت او بازار کاروبار خلوص نوي هغه پر دې د امیر دا تاون وسره کې.
د قبایلی خبریالانو اتحادیه د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د یو خبریال د پرونی وژنې غندنه کوي او حکومت غواړي چې د سیمې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي.
د فاټال یا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو د مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعي نشي راپېښه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت له نهو خطرناکو ناروغیو څخه د صوبې د خلکو د حفاظت لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیل کړي.
21 ارب روپے خرچہ بدے باندھ کی گی دا نہ بیماریاں نے کم دی دا ڈیر خطرناک بیماریاں نے دی اور دی پا دو ادری ٹیکٹ سڑے دینا بچ کے دیشی.
یوش میرا نور رپورٹونا ہم ہو رہی ہلے دال مشال ریڈیو سروس. دا هم اولنې رپورت د شمالي وزیرستان د 5 تحصیلونو مشرانو پروند خیبر پختونخوا په بنو کې د ویجرګې لالارې یواره بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې دوی بې کورکل شو خلکو ته د مرستو رسولو درول شوی لړۍ د بیرته روانه کی. دغه مشرانو په خبره له تیرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شواس پینوام رزمک گاډیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړي. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامیه سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لسټ دی ولوژم خو بهر ایف ډی ایم اول اول خو امال نه پکې بیا ورځ سره چې نه پولیټیکل ویلی دی خپل پی دا لسټ واپس غوسه چې پی یو سره ده په دای گرین نه یا ای پی ار ته چې زه نه نه جرګې غاده تا وکم مش کوم سره درمی مش کوم ته خبره مخ شي کی باقی وزتی کوم فیصله پې کو بیا چا کوم څه شي ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی و چې تر سو خلک کډوال وي مرستې به یې جاری وي.
مشته دې دا ویدیو چې پر د خل بحال نه وي د تم ځکه پټي تجارت او بازار کاروبار خلص نه وي هغه پر دې د امیر تاون وسره کې وې پر بانک کنه په 4000 کې نظر کې مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز تر سره.
ملک محمد نوروای په دوی د به کور شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیا د خپل خبر نه ورنه په شا شوه
تا مطالبات لگے تحصیل مجھے تخپنا تصدیق کرا ہے وہ مثال داغے خال کے تکلیفی نہ وکل پاتے تو کیا خلو تو پاچی ارغانی رکمات تحصیل کی زیادہ دا وشی نہ دا خال مجبورا ہے
کلامو چے دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ نا پا دیاڑا پختنا وکڑا نو چارواکو وو ویل پولیٹیکل ایجنٹ ورتا بے نہ کڑے چے دا 15 تحصیلونو کڑوال دے بیا درخواست وکڑی. دا ایف ڈی ایم ای چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیه دوی نه د 15 تحصیلونو کډوالو تصدیق شوه فارمونه واپس اخستی. کډوال وای د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي ایف ڈی ایم ای چارواکی ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وای چې مسله د ایف ڈی ایم ای سره ښکل شوه او دوی تش یو بل ته لیږي چې پر وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د قبایلی خبرلیانو اتحادیه او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبرلیانو په ټانک کې د وسلوالو لخوا د وځای خبریال زمان مسعود وجنه په کلکه خندلې. دوی له حکومت غوښتي چې دغه پیښې عاملین دی ونیسي او سختې سزاګانې دی ورته ورکړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د سلی وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانک سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلی ووژلې چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانک په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه باره کې 200 تاثرات غوښتنې لري. خبریال محمد
ډیر افسوسناک خبر ده. داسې چا کړی دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړی سي. د فاټا لیا جنوبی وزیرستان صافیان دي دا غو د راتلونکي مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعا نشي راپېښ.
د ټانک پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي
زه خو دا وایم چې د حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ډی پی سپاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم आवाज بلند کړه د دې اخت سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ولی وزیرستان مخشینای صدر نور علم مسعود د دغه پېښې په دارنګ غندنه کوي.
دا چې کی مان واقع اوس ولا دا مش برپور مزاحمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې په واقع چې څوک مولوی سوی ادب نه کا به شي او غیر خراب ته کوي وشي.
په دغه مو کې مشال ریډیو د وژلې خبريال کم کوي رو ها وژه غوا
همونه ما اسلم سودای جای چا سره ایز دشمنی چا شای نشته دی کنه گایز یک کور نو و تا کنه یا اندازن 8-9 بجه دست تلیفون رو گای کنه چه چا ویش تا شایی چن یک کور سر براو 15 بجه اون و یوا کندر تا پرشوه.
په دغه بریک شمې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کا خو د محمد زمان مسعود د مرګ پېښه یې په سختو ټک ټک شو غندله او دا لوځه هم وکا چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلې خبریال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکي. یاد دی چې د محمد زمان مسعود د وژلو ذمہواری د طالبانو یو کمانډر کاری سیف الله قبول کړی دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ټانک.
اوریدونکو، پرون د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې شویو بمی چاودنو کې دوه قومي مشران چې د سیمې د امن کولو له چارو سره مرستې کولې ووژل شول. د باجوړ اوسیدونکو وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه پورته کوي. شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسۍ کې بیګا ماخام د مانځه په نیت له کوره وتلې ملک موسنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې ووژل شو. ملک موسنف خان یو سپین روبه او د حکومت مرستیال مشر ملک او د ډیلی کلی مامون اوسیدونکو. د دغه پیښې حال راته د ډمډولي مامون اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسۍ په خواني صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي.
موسنف خان ملکانو سره دفتر ته تراتو جریا دره راوونو خبره به کوله چرګو ته براتو همي شاله ونو
او هم پرون سحر د سلارزو د سیمه اوسیدونکو یو بل ملک ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل شو او دوه ځامن ورسره زخمیان شوو. د سلارزو د سیمه اوسیدونکو محمد حسین خان وای چې اولس وز د چاودنو او د ډزونه نه یریږي، خو د داسې پی خورستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي.
چې د ماګو شي هغه ځکه چې کم خلک یې هغه حکومت راټینګي نو هغه چې حکومت راټینګي مې دازې پر راټینګول باندې موږ دا څنګه کوو چې لهدا حکومت کوم عوام د ګروانونو نه لاسونه وباسي. دا یو شی موږ تر راسي دا یو تکلیف نور عوام چې کوم دې هیڅ فکر نه لري.
نو آیا دا څه ممکنه ده چې ګینه حکومت د سیمه مشرانو او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي؟ ملک ګلزاده مامون وای
دا ګورنمنت خو د طالب سکار دی، ملک دغه څه خو کار نشته د سکیورټي او نو ملک ته د سکیورټي ورکول شو نه ورکړي دا خپل خپل ځان ساتي. دلته کې د شي اواره ګرځي دا خصه نشته چې د طالب څو څو له سکیورټي څخه ته ودا هو چې د دې ټیک مخوځي ما دا ډون جنگ دی بچ مخم چې د باندې راغلو.
یاد دی چې د څو موزي راځي په باجوړ ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا د سیمه مشران د امن لخر وغړي عسکري ځواکونه او د پولیسو ځت کارکونکو باندې بریدونه کوي. خو د پرونې دواړو پیښو پړې لا هم کوم وسلوالو ډلې ندی منلی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه د یوې غونډې تر مشرۍ کولو وروسته اړوند حکومتي ادارو ته هدایت جاری کړل چې دغه لارې د مغربي برخې جوړولو چارې زر تر زره پیل کړي. نوموړي همداراز ویلي په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره باید رابطې وکړل شي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د نه پورس پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارې مغربي لار د مکملولو په اړه متعلقه چارواکو ته هدایت کړې ده او ویل دي چې په دې لړ کې د سرکار شروع کړي شي. په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحي غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د مغربي لارې حصول لپاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطه وکړي شي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د مغربي لارې لپاره د دسمه کې د حصول عمل اوس نه شروع کړي شي. وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهدارې مغربی لار لپاره په سالانه ترقیاتی منصوبه کې فند هم مختص کړی شوی دی. بلخو د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې په دې غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وی او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وی د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي. په دې غونډه کې د بنیادی ډانچې د منصوبو پرمختګ جاج هم واخیستل شو. په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وفاقي حکومت بلوچستان لپاره سرکاري شعبه کې ترقیاتی پروګرامونو تر لاندې 100% فندونه جاري کړي دي. وزیر اعظم دا هم وویل په منصوبو تیزی سره عمل درآمد کی د شفافیت د معیار د خیال ساتل شي او په دې لړ کې به د لاپرواهۍ گنجیش نه وي. د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهدارې د مغربي لار په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې مغربي لار د هم هغه ساتل شي په کومه د چې اتفاق شوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته له نهو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو څخه د حفاظت واکسین ورکړل شي او د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات په مرکزي ښار منګوره کې خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د سیمې ماشومان له پولیو رنګ څخه په بشپړه توګه وژغوري. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سواد پریس کلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنځونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د پوهې راوستو سیمینار ته بیا وشوه چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره دې لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکې هم لګوي. دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکاره رنځونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي.
د راتلونکي 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسرہ، باغا گردن توڑ، بخار، سرسام موندے چکم شی، آغا نمونیا، دا ډیر خطرناک بیماریاں دی او دی په دو درې ټیکو ټیک سړی دینه بچ کې دی شی.
په دغه مقاسمه نار تابعیه کوونکی غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سیمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې ولسته د صحت راپیخو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړې شوی اسانتیاګانو باندې پوه راولي.
چې کم داش پګ حفاظتي ټیکی دي د دې اویرنس لپاره بخپل چې کوم میډیم سیاغه باندې بدیدو اویرنس لپاره بکار کوي او سره سره دا مو چې د حفاظتي ټیکو په اهمیت باندې چې کوم دي هغه باندې لیکلم پکار ډیر زیات دي.
سیمینار کې شریک ته پښتو جی بی ټی وی چینل نمائنده سید الرحمن په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې د سواد خبریالان زیاتره د پیښو او سیاسي خلکو خبرونه خبروي. دوی ته د دې سیمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټې پیښې نو دا غي سره زموږ د سیاست سره کم تړلې خبرې چې دا زموږ نه پاتې شونن پدې موږ ډیره زده کړو کړه چې حکومت پارباو روپۍ پدې باندې خرج کړي.
سیمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیر لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو لوجې خیبر پختونخوا کې 80% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل مزدوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر 18 زلزلې خرابې کړي د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سواد کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې ورسته واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې د خراب شوو سکولونو د سروې لپاره کېدو ورسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرا عالم مومند رپورټ لري.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلې دي چې پکې زیاتره په سواد کې دي. د سواد د فیض آباد مډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولې او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاو دي چې له وجې یې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوې دي.
سکول خراب شو، موږ په نړۍ ډېر خرابې دي، دیوالونه موږ نه چو دي، که خدای ما کبل دل زلزل راغل خدای ما کدا په موږ را پروزي، موږ بیا سکول سکول کې
هم. د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سواد ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علي وایي د دوی د سکول په ګډون سواد کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلي دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچي نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپریوتې شي. محمد علي وایي که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپریوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
د یری په ماحول کې درس او تدریس چې ده نه ممکنه خبره ده. ماشومان انتهایی پریشان دي. دویم دا چې په غرونو زمونږ واوري شوی دی او موسم انتهایی یخ دی نو ماشومانو ته دن کې نستو په ځمن دي اوس بهر کې چې مونږ بهر کې نو چونکی بارانونه کېږي بانګ کې نه لنی شو.
د سواد ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
زیاتره ځینو کې مونږ د ټینټ ایمیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایې دا دغه کوم چلتل کوشکو چې زر تر زر زیات سکولونو ته څنګه سره فیسلټي پروایډ شي چې سکولینګ پروسس نه سفر کړي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوې پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره اس آر اس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکاری کارونه کوي وای په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالی فنډونه نه دی ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وای د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی، نو ځکه ورسره مرستندویه ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړی. خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې دمه مرستندویه ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري، خو د په خبره که څوک ورسره مرستې کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له ترسره کېدو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده. په دغو دوو صوبو کې به دا انتخابات په یو شمېر پړاوونو کې ترسره کیږي، خو له بلوچستان پرته په پاتې درو واړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه د دغه رقم پیښو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي او کنه؟ پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
په پاکستان کې کایو پلو بلدیاتی ټاکنې د جمهوریت د ودی لپاره ګټوري ګڼل کیږي، نو بل پلو د همدی ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نشټو کې یو شمیر مرګ جوړ لهم رامنځته کیږي. اوس پښتنه دا چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای شي او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی؟ په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده، چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوي دي.
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دې کې دومره ډېر تشواله دی چې کلم داسې مهمه خبر راځي په هغه کې به تشدد هم کیږي، د قانون د پاسداري خلاف خبرې هم کیږي، هغه کې به بډې رشوتونه مخسته کیږي او هغه کې به د خلکو د رای د استعمال باندې قدرونه هم لګي.
که څه هم د بلدیاتي ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمیر اندېښنې راپورته شوې وې، خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتي ټاکنې وسوې بلکې پر امن هم وې. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي شاهزاده ذوالفقار وای د صوبې په بلوچستان سیمو کې بيخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د پوینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو په کلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي او میګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله کې د زغم سرګندونه کوي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي سي کجي وای دوی ډېر لوی رایول دي، مګر په الیکشن کې 84 اغوی تشدد خوا چې دی د دې په ځین کې ناراضي زیات غورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروټي.
اوس پښتنه دادا چې په سیاسي حل زلو او په ځنګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ شنونکي ډاکټر خادم حسین وای باید سیاسي ګوندونه د خپل غړو د روزلو لپاره منظمي ادارې ولري.
اوس په دې وطن کې چې څومره د خلکو د تشدد نه د لری کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چېرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. سیاسي جماعتونو کې د تربیه مکمل نظام پکار دی، د سیاست مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړي شي، نو البته شاید چې د ریاستي بیانې چې کومه انتهاګری ده یا د انتظامی مشينري چې کومه کمزوري ده هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دی هغه ممکن شي.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو ترڅنګ د روان کال په بلدیاتي ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. چیرې چې هم د مرګ ژوبلی دا پیښې رامنځته شوې دي هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پورې کوي او وژل شوي یا ژوبل شوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو ته اوریدونکو د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشران وایي حکومت یې له کډوالو سره بندي کړې مرستې بحال کړې. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان د شوي، سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادې ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان مسعود پر وژل کېدو خفګان ښودلې. د وسلوالو طالبانو یو قومندان کاري سیف الله د هغه د وژلو ذمواري منلې ده. په باجوړ ایجنسی کې دوه قومي مشران وژل دي. په سیمه کې د مشال رېډي خبریال وایي چې د سې شنبې په ماښام د ډیلي کلی د ماموندو مشر او حکومت پلو ملک منصف مصنف خان له کوره لمانځه ته روان وو چې په یوه چاودنه کې وژل سو. تر دې وړاندې د سې شنبې په سهار د سلارزو د سیمې ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل سوی وو او دوه زامن یې ټپي سوي وو. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. چین وای په افغانستان کې د دوی ځینی اقتصادي پروژې په سمه توګه پرمخ نه دي تللي او افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره د ګډې خبري غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده.
لن خبرونه مول بریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو په اسلام آباد کې زمون خبريال سراج زهیر راته په د پاکستان د رننیو ورسپانو د اداریو مهم ټکی اوروي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر کړس پانه خپل ادارې د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلی او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کوم رسته چې د دې بل د نه منځوریدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د عیني حیثیت بدلون یو ډیر نازک معاملہ ده. نو په کار ده چې دې معاملہ کې لډیر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رائے سره فیصله وکریشی. ادری زیات وی مونګنو چې د فاټا نه د پارلیمان غړی د فاټا اصل نمائندگان نه دی او لسورته هم دا منډیټ نه دی ورکړي چې غنی تاسو د ټولي فاټا د ولست د مستقبل فیصله وکړي. نو په کار د چې یو داسې لار خپل کړی شي چې پکې د ټولو قبایلی سیمو د ولست سره شامل وي. ادری وړاندې دی وای چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل یا ځان له صوبه جوړول سبا د خبر نه ده. خو د دې لپاره داسې لار ټاکل پکار ده چې پکې تزاد نه وي او د لړکی یو تجویز دا هم کې دی چې خیبر پښتونخوا نه دوه صوبې جوړې کړې شي او په یو صوبه کې قبایلی سیمې د هغوی د فطري جغرافیې حالاتو مطابق زم کړې شي. نو دا رنګ به دا مسله په خشن هوار شي. دریا اخیری کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو د لړکی هلې ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي. خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپن خپل دریا زلزله زپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلې او وایي چې خیبر پښتونخوا کې د زلزلې لکبل چې د نقصانات کوم حساب مخې ته راغلي دي. اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او هم دا وجدا چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړي شو چې د انساني زیان نه سربېره کم نا کم یو لک کورونه په زلزله کې تباه شوی دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دي چرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلې دي او نه د حکومت په کاته کې راغلي دي. دریا اخري کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلې شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي. نو په کار دي چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایرانی لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې یې له انیسې اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو 22 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دی چې نوموړي په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولیږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلن سره مخ کیږي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي، ځکه چې ایران د ګڼو شمېرو افغان افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخ کال د 80 زرو زیات افغانان د هیواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایرانی حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي، خو ایرانی حکومت افغان حکومت ته ویلي دي چې د افغان کډوالو نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د اوړېدو مخه دی ونیسي. بلخوا د بشري حقونو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ لیکلي دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپیګنډې کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کاله په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنۍ سزا ورکړه. ویل کېږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د اغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. د پورشاجاري لور مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې څه جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنۍ د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورټ مقامي پولیس ته ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په لړ کې د کازاخستان د ولسمشر د هلو ځلو ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت مسله باید د سیاسي مخالفینو او همداراز مطبوعاتي ادارو د ځپلو لپاره د یوې پلمې په توګه ونه کارول شي. د کازاخستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف بیا له کیری سره په لیدنه کې د هغه د هیواد او د امریکا د تجارتي اړیکو پر پیاوړتیا زور راوړی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیح امیرزاده اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په کازاخستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نورسلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې، خو خبرداري ورکړې چې د ترهګري ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره تیره ورځ کازاخستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ ایشیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خوریدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخه نیولو په لړ کې داغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او کازاخستان جدي امنیتي مفادات لري. ترغې وروسته د نومبر په 2 منیټه د استانه په نظربایوف پوهنتون کې لسته کونکو سره د خبرو په وخت کیری ویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نکړي. نوموړي ویل چې په دې پوهیدل پکار دي چې د ترهګرۍ موجودیت انتظامیه ته په لاس د اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کیری د کوم ریاست نمونه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوری ادارې ضروری دي. نظربایوف چې خپل مخالفین یې یو طرف ته کړی دی او په 25 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړی دی. په اپریل کې په 5م ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. له کیری سره د لیدلو په وخت نظربایوف ته دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکا د کازاخستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنۍ ایشیا کې د ماسکو د پراخیدلو په هلو ځلو خبر ده، چرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کیری وویل چې امریکا د منځنۍ ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایي کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کیری د 2 کالونو په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنۍ ایشیا په لومړی سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید پر دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونې تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د چین مرستیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو یې ویل چې افغانستان هم باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جزئیات له فریبه ظاهره اورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
دوی وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللې افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم ښاغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د اجرائیه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره په ناځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار اوړي څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر په همدې کانفرنس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. زه له دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی یې په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناتو غړي هیوادونو او امریکا کاني کې چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټ ایجنډا نه لري او دا چې حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کینګدي. تفصیل بیا هم د فریبه ظاهر نه اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تیره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیری به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه لویدیز او ناتو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکاري ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویتیز باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپل افغان حکومت او د افغانستان خلک کولای سي پر لویتیز والو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکاري ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپل همکاري ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړي چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګوري، بلکې مرسته وکړي چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې داوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لوري حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لوري ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیا غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان له غور ولایت څخه داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې د یو افغان جنای د سنگساره ولکېدو ساني خودل شوې دي. رپورټونه وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د خپل منځي ستونزو او اختلافاتو حلولو لپاره له طالب وسلوالو مرسته غواړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونه د افغانستان د غور ولایت نه ترلاسه شوی یو ویډیو کې یو نور لسکلنه جنایي په ډیره ظالمانه توګه سنگساریږي. دغه د دوه منټو ویډیو چې د یو عیني شاهد لخوا ترلاسه شوی ده، پکې ښکاري چې هغه جنایي برقه په سر په یو کنده کې خخه ولاړه ده او د نارینه او یو ډله یې ناتار په ډبر وولي. هغه جنایي په چغو چغو جاړي او خوشا ولاړ سړي په لاسي ټلیفونونو ویډیو جوړوي. د راپور له مخه د یاد ولایت یو چارواکي محمد زمان عظیمی د دې پیښې ذمہوار په سیمه کې فعال وسلوال طالبان تورن کړی دي او د دې جنایي شناخت یې د رخشانی په نوم کړی دی. د دې په خبره دغه جنایي ته د خپل چنغول درويشت کلن محمد ګل سره د واده نه مخکې د تعلقاتو جوړولو په تور له طالبانو لخوا د مرګ سزا ورکړل شوې وه او محمد ګل ته د کوړو سزا ورکړل شوې وه. د عظیمی په خبره دا پیخه د غور ولایت د سرخار فیروزکوه په یو کلی غلمین کې رامنځته شوې وه او د دې نه مخکې د غجینۍ او هلک تښتېدلی و چې د کورنۍ نه په پټه واده وکړي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د خپلې کورنۍ نه بهر د ښځو او سړو په میلاوېدو په ټولنې د توګه بندیز دی او دا یوه ښه خبره نه ګڼل کیږي، او چې کومه ښځه یا افغان جنۍ دا ټولنیز بندیزونه مات کړي نو بیا ورته د دا ډول سختې سزاګانې ورکړل کیږي. په راپور کې راغلی چې کسه هم سنگسارول د افغان قانون له مخه منه دي، خو بیا هم کسوک په دا ډول تور ونیول شي نو ورته د اوږد قید سزا ورکړل کیږي. د افغانستان د آئین له مخه سنگساری یو غیر قانوني عمل دی، خو همدغه آئین بیا وایي چې یو قانون هم باید د اسلامي عقایدو او تعلیماتو پر ضد نه وي. دا ډول سزاګانې به په عمومي توګه د 1996 کال نه تر 2001 کال پورې د طالبانو په واکمنۍ کې خلکو ته ورکړل کېدې، چې پکې به داسې تورن کسان د خلکو په مخ کې یا ویشتل کېدل او یا سنگساریدل. په راپور کې راغلی چې اوس هم د افغانستان په کلیوالو سیمو کې چرته چې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی، ولس د خپلو ستونزو او خپل منځي اختلافاتو هوارولو لپاره د طالبانو جوړ شوي عدالتونو ته رجوع کوي، او د هغې لویه وجه دا ده چې د ولس په خبره حکومتي ادارو او عدالتونو کې درغلۍ دومره زیاتې دي چې دوی مجبوراً طالبانو له ورځي.
مجید بابر اوز پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په مقاله کې په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون په اړه د هغه هیواد د سپریم کورټ پر غبرګون بحث شوی دی. لیکنه وایي سپریم کورټ له ناموس رسالت سره تړلي ممتاز قادری پر مقدمه کې یو زړور پریکړه کړې ده. بوریوال کاکړ تفصیل راکوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو لیکوال فیصل صدیقی په دې مقاله کې لیکلي چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر مرګ یو عام وژنه نه و. د مقالې لیکوال لیکي چې د خپل امنیتي ساتونکو ممتاز قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه بنیادی پوښتنې راپورته کړې. د لیکوال په وینا په دې کې د ناموس رسالت قانون عملي کېدو، د بیان د ازادۍ، په اسلام کې د تشدد او د عدالتونو د زور په اړه پوښتنې شامل دي. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې د ممتاز قادری اپیل رد کړ او هغه ته یې اورول سوی د مرګ سزا پر ځای وساتله. لیکوال لیکي چې د سپریم کورټ د جسټس اسیف سعید کوسا لخوا دا پریکړه پورته یادو سو پښتنو ته ځواب دی. لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری په اړه د سپریم کورټ دا صفا څرګنده او له تعصب پرته یو زړور پریکړه وه. مقاله پر مخ لیکي چې د ناموسي رسالت قانون په اړه دا مسله د ولس په وړاندې ډیره پیچلې شودل کیږي، خو د سپریم کورټ پریکړې ډیره اسانه کړې ده. فیصل صدیقی د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ممتاز قادری لخوا د مقدمه په لړ کې د دلیل په توګه ویل سوی چې ګواکې سلمان تاثیر د هغه احساسات پارولی وو، نو هغه ځکه برید پریکړی وو. خو سپریم کورټ دا دلیل رد کړ او وی ویل چې ممتاز قادری نه یوازې قانوني دلیل نه لري، بلکې دا هم نسی ثابتولای چې هغه تر وژلو وړاندې له سلمان تاثیر سره پر دې مسله بحث کړی او چې ولې د آسیا بیبي په حق کې ژغ پورته کړی و. مقاله د سپریم کورټ په حواله زیاتوي چې د ممتاز قادری په مقدمه کې دا خبره مهمه نه ده چې چا و چاته د ناموسي رسالت سپکاوي اجازه ورکړې وه، بلکې مهمه دا ده چې څوک څنګه د غیر کره تورونو پر اساس بل سړی وژلی سي. د مقالې لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترهګرۍ سره تړلې مقدمې پر مخ یوسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون د نهې پر ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې د یوې تعزیتي غونډې په ترڅ کې نومیالي پښتون سیاستوال او د عوامي نېشنل ګوند غړي افضل خان لالا ته دعا وشوې. خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله د اتوار پر ورځ د راولپنډۍ په روغتون کې ساور کړې وه چې مړی پر هم هغه ورځ مازیګر په سوات کې د هغه په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. په باچا خان مرکز کې جوړې پرونۍ غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ پر مشرانو سربېره د دغه ګوند یو د پام وړ شمېر غړي او د خان لالا خواخوږي ورغلي ول. خالد خان له پېښوره رپورټ راکوي.
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ستر سکتر او دا تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک اوائل چی دا گن ټول مشران پسوات کی دا عبدالخان لالا پدریم کی گڈون کوی، خو بیا هم دوی دا پیخور باچا خان مرکز کی عبدالخان لالا تا دا پیرزوان پتوگا او دا حق دا روخ دا ثواب دا پارا دا غونڈا جوڑ اکڑا.
عبدالخان لالا پشان مشر دا ډیر لوی خلا چې دا ډیر لوی سپیس چې دیغه پیدا شوی دی او دا زمونږ ذمہواری جوړی کی چې موږ د داسې خپل مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغه تقلید وکړو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړی او د عوامي نیشنل پارټي صوبایي نائب صدر میرمن شاګفتہ ملک اویل چې عبدالخان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي، اتفاق او خوشحالي خبره کړیدا.
یقیناً افضل خان لالا همیشه د قوم د یووالي د وحدت خبره کړی و او چې څومره دغه ژوند او څومره دغه هلی ځلوي، نو هغه د دې پښتون قوم د لر او بر یو افغان د پاره او دغه ملی د یووالي خبره و نو هغه افضل خان لالا کوله.
د پښتون سن فیډریشن صوبایي صدر فخر علم خان د افضل خان لالا مرګ د ټول پښتون قوم او لر او بر افغان د پاره یو لوی زیان او غنلو.
عبد الخان لالا دومره یو غیرتی سړی چې عبد الخان لالا خپل کور کلی خپل علاقه نه نه پرېخه، بلکې عبد الخان لالا په خپل علاقه کې په هغه سخت وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو.
افضل خان لالا چې تیر اتوار د پنډې په یو روختون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارنی ټاټوبه د سواد د روشخیل کې خاورو ته اوسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیم بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیم بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیم بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیم بجو.
اوریدونکو، د افغانستان د نورستان ولایت ځوانان وایي دوی په دغه ولایت کې سپورتي لوبغالی نه لري، چې په خبره یې اکثره ځوانان د سپورتي تمریناتو لپاره د کونړ او یا هم ننګرهار ته ورځي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د نورستان په مرکز پارون کې د ورته پراخه لوبغالی جوړ کړی شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د افغانستان په ختیس کې نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پکې د سپورت لپاره لوبغالی نشته چې د دغه ولایت ځوانان پکې په منظم ډول خپل ساتیری او ورزشي لوبې وکړي. د دغه ولایت ځوانان له دولت نه غواړي چې په مرکز پارون کې دی ورته داسې یو لوبغالی جوړ کړی شي چې د ټولو لوبو لپاره پکې اسانتیاوې موجودې وي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې بشیر احمد احمدی ده، د نورستان ولایت یم. د نورستان ځوانانو د ورزش په ډګر کې لرغونی تاریخ لري، خو تر اوسه دلته هیڅ میدان نه دی جوړ شوی.
کومې وزې کونړ ته، کومې وزې ننګرهار ته، دو دغه ستونزې مشکلات سره اخته دي. نو زه غواړم چې دو لپاره د والیبال میدان، د کرکټ میدان، ټول دا ځوانانو ته باید برابر شي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر احمدالله پندزوی وایي چې په خپل ولایت کې د یو سپورتي لوبغاړي د جوړېدو لپاره یې ډېرې نارې کړي، خو تر اوسه هیچا هم د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې په مرکز پارون کې د ختیځ زون په کچه لوبغالی جوړ کړي.
کوشش مو دا ده چې د دې ورزشي میدان لپاره فند پیدا کړو. د اوړي د لوبو لپاره نورستان خپله دا یو ډېر زیات خلکو ته هم د لوبو زمینه برابرول شي او هم اقتصادي منفعت د دې منطقې خلکو ته راجلبول شي.
د نورستان والی زیاتوي چې که دغه لوبغالی جوړ شي، نو یو طرف ته به د ختیځ زون په ولایتونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو د ځوانانو په زړونو کې د نورستان د لیدو ارمان ورژېږي، او د بله پلوه به د عوایدو لپاره یوه ښه سرچینه وګرځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
آیا خبرې استوریدونکو چې سکال په ټولو نړۍ کې کومه سندره تر ټولو زیاته خرڅه شوې ده؟ که د موسیقي مینوال یاست، نو ښایي دا پوښتنه ستاسو لپاره هم په زړه پورې وي. زموږ همکارې فرشتې جلالزی د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼه کتلې او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي دي.
هلو، اټس می. آی واز وندرینګ اف افټر اول دیز ایئرز یو'd لایک ټو می ټو گو اوور ایوریثینګ. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
Hello, haga sandra da chi sashkal tar cholo ziyata plural shavi. Au por internet dero khalko katali da sharika kade da. Au por internet bia bia khpara shavi da. Da hello sandra par YouTube khpara da. Da nari pejindal shavi sandargaari Adele. د موسیقي په نړۍ کې سشکال یو نوی ریکارډ ټینکر او دغه نوی سندره چې هیلو نومیږي په یو تازه البوم کې چې د 25 په نوم خپور شوی دی راغلی ده. د دغه البوم نورې سندرې لا نه دي خپرې شوې دي. د هیلو سندره تر خپرېدو وروسته په یوه اونۍ کې 333,000 واري وپلورل شوه. دا ویډیو په یوه اونۍ کې 1.5 میلیونه واري پر انټرنیټ خپره سوه او په یوه اونۍ کې تر 1.3 میلیونه زیاتو خلکو وکتله. عادل په تیرو دریو کلونو کې نوې سندره نه وویلې، خو هیلو سندره یې د دغه نوي البوم یو برخه ده.
How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry.
د وویشت کلنې ځواني عادل د سندرو نوی البوم به چې لشته لږه درې کاله ځنډ څخه وروسته یې خپروي، د نومبر په 25 پر انټرنیټ او نورو مارکیټونو خپور سي. دغه البوم په پیل کې یوازې خلک پر آیټیونز اخیستلی سي، خو وروسته وروسته شایي پر یوټیوب آزاد خپور سي او ټول خلک وکولی سي چې په وړیا ډول یې وګوري.
I'm sorry.
دا مشال ریډیو ده.